السلام علیکم ستړي مشه زه صفی الله ستان اگزام تاسو د ازادي رادیو دغه مازیګرنی پروگرام ته راوولم وخت په افغانستان کې د مازیګر سلور بجې دی دا پروگرام د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري خبري غوړي چې په ننګرهار کې د کډوالو چارو پر ریاست باندې نن وسلوالو برید کړی دی او تر دې دمه د یو لسو کسانو د ټپي کېدو خبره تایید شوې ده. نور مهم مطالب هم لرو خو تر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه نوري اس نوري وای.
پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د ننګرهار چارواکي وایي چې د دې ولایت د کډوالو او راستنیدونکو چارو ریاست د نن یو وسلوال چې یو شمېر کسان یې غمل کړي تر اوسه مقاومت کوي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي سبب د ولسمشري او د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو نیټه اعلان کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د پاکستان نوي حکومت د پیسو د نړیوال وجهي صندوق یا IMF لخوا د مالي مرستو په وړاندې خبرداری ورکړی دی. خبرونو تفصیل. د ننګرهار چارواکي وایي چې د دې ولایت د کډوالو او راستنیدونکو چارو ریاست د نن یو وسلوال تر اوسه مقاومت کوي. د ننګرهار د ولي ویاناته الله خوګیانی په وینا یو وسلوال د امنیتي ځواکونو په ډزو وژل شوی او بل چې دغې ودانۍ د نن څو تنه یرغمل کړي مقاومت کوي. چارواکو په نننۍ پیښه کې د یولسو کسانو د ټپي کېدو خبره کړې او دا چې دغې ودانۍ د نن چې د حملې په مهال پکې یوه غونډه روانه وه څومره کسان یرغمل شوي شمېر نه دی ښودل شوی. خو د ننګرهار د ولایتي شورا یو غړي سهراب قادري ویلي چې شاوخوا څلوېښت تنه د ودانۍ دننه بند پاتې دي. تر اوسه د دغې حملې مسؤلیت کومې وسلوالې ډلې په غاړه نه دی اخیستی، خو په دې ولایت کې په دې وروستیو کې د ډېرو حملو مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش په غاړه اخیستی. په دې اړه نور جزئیات به وروسته په خبرونه کې واورئ. د یو بل خبر له مخې په جوزجان کې بیا د اسلامي دولت ډلې یا داعش 15 غړي نن په دې ولایت کې امنیتي ځواکونو ته تسلیم شول. د جوزجان د درزاب ولسوالۍ د امنیت قومندان محمد اسماعیل ازادي راډیو ته د دې خبرې په تایید وویل چې تسلیم شوي وسلوال د ملي اردو په هلیکپټرو کې شبرغان ته ولېږدول شول. د جوزجان امنیت قومندان فقیر محمد جوزجاني وویل چې د درزاب له 2 کلو پرته نورې ټولې سیمې د داعش له حضوره پاکې شوې دي. په دې وروستیو کې له دې ولایته د وسلوالو طالبانو او د داعش ترمنځ سختو نښتو راپورونه هم ورکول شوي وو. د جوزجان د امنیتي چارواکو په وینا په دغو نښتو کې دواړو لورو ته درانه تلفات اوښتي چې د مړو او ټپیانو شمېر له 300 تنو اوړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي سبب د ولسمشري او د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو نیټه اعلان کړي. د دغه کمیسیون یو غړي سید حافظ الله هاشمي نن ازادي راډیو ته وویل چې د دې کمیسیون غړي نن د ورځې تر وروستیو پورې پر دې خبرې کوي چې دغه انتخابات د راتلونکي 1400 لمریز کال د وریا حمل د میاشتې په 12 کې په 1.5 ترسره شي.
کمیسیون قرار است فردا
ټاکل شوی چې کمیسیون سبا په 10 بجو په یوه خبري کانفرانس کې د ولسمشري او د ولایتي شوراګانو لپاره د انتخاباتو نیټه خلکو ته اعلان کړي. ښاغلی هاشمي وایي د دغو انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره ټول تیاري نیول شوي دي. د انتخاباتو د کمیسیون دغه غړی د دغو انتخاباتو لپاره د تیاریو خبره په داسې حال کې کوي چې پرون یې ازادي راډیو ته د ولسوالیو د شوراګانو لپاره د انتخاباتو د ځنډېدو د وړاندیز خبره وکړه. هغه وویل د ولسوالیو د شوراګانو لپاره چې ټاکل شوی د میزان د میاشتې په 28 د ولسي جرګې لپاره له انتخاباتو سره یو ځای ترسره شي، د ډېرو ولسوالیو شوراګانو ته د کاندیدانو د نشټوالي او د دغو شوراګانو د غړو د صلاحیتونو او امتیازونو د مبهموالي په ګډون ډېرې ستونزې تر اوسه نه دي هوارې شوي او دوی غواړي چې دغه انتخابات له ټاکلې نیټې 4 میاشتې شاته وغورځوي. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د پاکستان نوي حکومت د پیسو د نړیوال وجهي صندوق یا IMF لخوا له د مالي مرستو په وړاندې خبرداری ورکړی دی. له دغو مالي مرستو څخه پاکستان چینایي پوروړو ته هم پیسې ورکوي. مایک پومپیو د دوشنبه په ورځ له CNBC تلویزیون سره په مرکه کې وویل چې متحده ایالات دې ته سترګې په لاره دی چې د پاکستان له نوي حکومت سره چې ټاکل شوی عمران خان جوړ کړي کار وکړي، خو له منطقي پلوه دا درسته نه ده چې پاکستان د دغو مرستو د چینایي پورونو د پرې کولو لپاره هم کار واخلي. پومپیو وویل باید له پامه ونه غورځول شي چې موږ به د IMF اقدامات له نږدې څارو. د پاکستان نوي صدر اعظم ته د پاکستان د مالي چارو مسؤلینو ځینې وړاندیزونه کړي چې پر اساس یې له IMF څخه تر 2 لس میلیارد ډالر پورې د مرستې غوښتنه کېږي. د دغې نړیوالې مالي ماسې یو ویان ویلي چې تر اوسه په دې اړه د پاکستان له لورې کومه غوښتنه دوی ته نه ده رسېدلې او نه یې هم په دې اړه له پاکستاني چارواکو سره خبرې کړې دي. پاکستان چې 15 میلیارد ډالر د چین پورې وړی دی د بهرنیو اسعارو په وړاندې د خپلې پیسې د ثبات لپاره د نورو 1 میلیارد ډالرو غوښتونکی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولس مشر ډونالد ترامپ ویلي والا د چې د ایران له ولس مشر حسن روحاني سره له قید شرط پرته وویني او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د ښه کېدو پر لارو چارو سره خبرې وکړي. ترامپ دا څرګندونې د دوشنبې په ورځ په واشنګټن کې د ایټالیا له صدر اعظم سره په ګډه خبرې غونډه کې وکړي او وویل چې دی غواړي له هر چا سره وویني او پر غونډو باور لري. ترامپ زیاته کړه په تېره بیا کله چې د جګړې او مرګ لوږې او ډېر نور مسایل مطرح کېږي دی له نورو کسانو سره پر کتنو باور لري. ترامپ د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا دی د کتنې لپاره کوم شرطونه هم لري وویل هیڅ شرط نه لري او زیاته کړه که دوی د غونډې غوښتونکي کوي دی هم حاضر دی هر وخت چې غوښتي وي ورسره وګوري. د ترامپ وینا دا به د هیواد د دوی او هم زموږ او هم د نړۍ په خوي. ایراني مشرانو تر اوسه د ترامپ دغه وړاندیز نه دی رد کړی. او د تاجکستان حکومت د تاجکستان د اسلامي رنسانس ګوند چې پر فعالیت په هغه هیواد کې بندیز لګول شوی تورن کړی چې د څلورو بهرنیو بایسکل ځغلوونکو سیلانیانو د وژنې په پیښه کې لاس لري. د تاجکستان د کورنیو چارو وزارت نن په یو بیان کې وویل چې د حمله کوونکو مشري د دغه ګوند یو فعال غړي کول او زیاتوي چې دغه اعترافات د دغه حملې مشکوک توقیف شوي انکاس کړی دی. دو امریکایی یو هالندی او یو سی وی سی بایسکل زغلون کلی تیر یکشن بی پورس د تاجکستان د پلازمین دوشن بی پا جنوب شاوخوای یو نیم سل کلومتر لری د دنغره پسیمه که ورست لحقی چی پا موتر و وحل شول لکتر لگده یو حمله کون کلی خواب دزو او د چری پا گزارون و وجل شول پا دغه حمله که یو فرانسوی سیلانی پا گردون دری تن نور تپین شویری. داود افغانستان او نلی دی سات مهم خبرنه.
نوریاس نوریو چې د افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه ویل د خبرونو د ازادي راډیو په ویب پاڼې او فیسبوک لوستلی شئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې نن د ننګرهار د کډوالو چارو پر ریاست باندې وسلوالو برید کړی دی. تر دې دمه د 11 کسانو د ټپي کېدو خبره تایید شوې ده. د افغانستان د ولسی جرګې کورنی امنیت کمیسیون په قطر کې د امریکایي چارواکو او طالبانو د لیدنې د جزئیاتو په اړه توند غبرګون وښود.
په ټول کې باید د هر څه تر مخه قانون اساسي موضوع ده، نوې انتخابات د ریاست جمهوري د پارلماني انتخابات دي او نور داسې مهم موضوعات دي دا نه چې صرف پر ولایت باندې د هغو سره معامله وکړي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزیر فیروزالدین فیروز وایي د 15 میلیون ډالرو په ارزښت د سرطان درملنې یو مرکز جوړیږي.
در شفاخانه جمهوریت وسایل بسیار پیشرفته تا ماشینالاتی که 2 سال شده در دنیا نو معرفی شده بر تداوی سرطان از این برخوردار میشیم.
در امریکا متحده ایالاتونو در بهرانی چارو وزیر مایک پومپیو در پاکستان نوی حکومت در پیسو نړیوال صندوق در مالی مرستی برابرولو په وړاندې خبرداری ورکړ. دو اونیز پروګرامونه هم د پروګرام په پای کې لرو. لومړی د ښځو لپاره نیمه نړۍ پروګرام او بیا د ګوډی اچار تفریح خبرونه. بیام خرغلی وخت په افغانستان کې د مازیګر 4:00 او 8:00 د راز لومړی مطلب ته په ننګرهار ولایت کې د کډوالو چارو پر ریاست باندې نن وسلوالو برید کړی دی او تر دې دمه د 11 کسانو د ټپي کېدو خبره تایید شوې ده. برید نن له غرمې مخکې پیل شوی او چې تر دې دمه روان دی او ځینې کسان د وسلوالو لخوا يرغمل هم نیول شوی دي. د دې مسلې د نور جزئیاتو داخلو لپاره ننګرهار ته ورزو د ازادي او مشال رادیو خبريال باز محمد عابد دغه موضوع تعقیبوي. عابد صاحب پروګرام ته بخیر راغلی، ورستي جزئیات څه دي؟
مننه سنه جیسے روسی جزئیات کو ستاسی واضح کړل چې دغه کیسه نه یو لستنه روښتون ته وړل شوې دي او نوې خبره پکې ده چې لږ شې دوران دي د ولایت ویان ویل اته ولا کو ګڼي چې یو بریدګر چې د امنیتي ځواکونو لخوا وژل شوی او ودانې ته ټول دوه بریدګر نه نوتی وو چې هغه یو اوس هم چېرته غلی دی او امنیتي ځواکونه هڅه کوي چې په تاکتیکي ډول باندې هغه د منځه یوسي او په ودانۍ کې بند ګڼ شمېر اداري کارکوونکو ته نجات ورکړي.
دا ودانۍ د کډوالو چارو ریاست وه او عام خلک هم ورغلي وو د ورځنیو کارونو په خاطر.
عام خلک به هم ورغلي وو خو نن په دغه ودانۍ کې د کډوالو چارو اړوند موسسو نړیوالو او کورنیو موسسو غونډه وه او خوګڼې وایي چې کله چې برید رامنځته شوی دی هغه د غونډې برخوال او د دغه ریاست رئیس په خوندي توګه د ودانۍ څخه ایستل شوي دي. خو لا هم ګڼ شمېر کارکون کی په دغه ودانۍ کې او یا هم ودانۍ ته ورننوتون کی مراجعین په ودانۍ کې بند پاتې دي او امنیتي ځواکونه هڅه کوي چې هغه وروستی بریدګر کې چېرته ځان غلی کړی دی او وخت نا وخت د دغو
فیسبوک او نور ټولنیزو رسنیو کې داسې تصویرونه راغلي چې خلک بامونو ته ختلي دي، همدغې ودانۍ او ځانونه لاندې اچوي چې نجات پیدا کړي. د دوو خلکو د نجات لپاره بالاخره چارواکو وویل چې موږ خپله هڅه کوو، وروستی که څنګه؟
بالکل، وروستی هڅه روانه ده او د اندېښنې خبره دا ده چې د ودانۍ شاوخوا، یعنی دواړو درېو طرفونو ته یې د استوبی کورونه ودان دي او خلکو سره دا اندېښنه ده چې بریدګر هغه مخته ونیوري. دا اندېښنه هم موجوده ده، خو د ولایت ویاند وایي چې عملیات په بریالیتوب روان دي او وروستی هڅه روانه ده چې دا وروستی بریدګر هم د منځه یوسي.
چا خو به یې مسؤلیت نه وي اخیستی هلته په سیمه کې؟
تر دې دمه خو د دې مسؤلیت چا نه دی اخیستی، خو د تېرې شنبې په ورځ چې په همدغه سیمه کې چې دا چېرته د کډوالو چارو ریاست ودانۍ ده، دې ته څېرمه د قابله ګانو په روزنیز مرکز چې کوم برید شوی و، د هغه مسؤلیت دایس وسله والو منلی و.
مننه کوم. په ننګرهار کې د ازادي او مشال راډیو خبریال باز محمد عابد و چې د جلال آباد ښار د درېمې ناحیې په سیمه کې د کډوالو چارو په ریاست باندې د برید وروستي جزئیات یې له موږ سره شریکول.
آزادی رادیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوی کوي.
ورسته له هغه چې وسلوالو طالبانو ته د امن سیمو په نوم د یو شمیر سیمو د سپارلو د بحث په اړه راپورونه خپاره شول، د افغانستان د ولسي جرګې د کورنی امنیت کمیسیون وایي دغه ډول اقدام په افغانستان کې د سولې د تامین لامل نشي کېدای. دغه کمیسیون مرستیال عبدالحی اخونزاده نن ازادي راډیو ته وویل ټول افغانان د سولې غوښتونکي دي، خو دا نه غواړي چې یو شمیر ولایتونه دي طالبانو ته وسپارل سي. تازه یو شمیر پاکستاني رسنیو راپور ورکړی چې وسلوالو طالبانو په قطر کې له امریکا سره په لومړیو خبرو اترو کې دیار لسولیتونو د واک غوښتنه کړي. اکرام الله اکرام او نور جزئیات.
د افغانستان د ولسی جرګې د کورنی امنیت کمیسیون وسلوالو طالبانو ته د امن سیمو په نوم د څو ولایتونو د سپارلو په اړه خبرګون ښودلی دی. د دې کمیسیون مرستیال عبدالحی خونزاده د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې که دغه ډول مسایل رښتیا وي نو په وینا یې دا داسې معامله ده چې افغانستان په هیڅ ډول سولې ته نشي رسولی.
طالبان سره باید سوله وسي، خو په سوله کې باید د هر څه تر مخه نور مهم موضوعات چې هغه باید دغه قانون اساسي موضوع ده، نوي انتخابات چې درسه جمهوري د پارلماني انتخابات دي او نور داسې مهم موضوعات دي، دا نه صرف پر ولایت باندې د هغو سره معامله وسي. زه فکر کوم دا موضوع باید د ټولو سره د افغانانو سره باید شریکه وسي، ځکه چېرې امریکایان یوازې مستقیما د دوی سره کوم معاملات ترسره کړي طالبانو سره، دا به د افغانانو دپاره د قبول حل نه وي او دا بیا نورې مشکلات هم راپیدا کړي.
تازه یو شمېر پاکستاني رسنیو راپور ورکړی چې وسلوالو طالبانو له امریکا سره په لومړنیو خبرو اترو کې د دیارلس ولایتونو د واک غوښتنه کړې ده. د امت په نوم پاکستاني ورځپاڼې د قطر په دفتر کې د وسلوالو طالبانو د ویان سهیل شاهین له قوله لیکلي چې امریکایي چارواکي نه یوازې دا چې له وسلوالو طالبانو سره مخامخ خبرو ته تیار دي، بلکې د طالبانو په غوښتنو هم غور کوي. په دې راپور کې دا هم راغلي دي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ پریکړه شوې چې د خبرو اترو په مسله کې باید دریم اړخ شامل نشي، خو که امریکا وغواړي له افغان حکومت سره په دې اړه مشوره کولای شي. له دې وړاندې د رویټرز خبري اژانس هم د وسلوالو طالبانو د سرچینو په حواله خبر ورکړی و چې د دغه ډلې استازو د جنوبي او مرکزي اسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالې الیس ویلز په قطر کې کتلي او مخامخ خبرې سره کړې دي. د طالبانو یو چارواکي چې په دې خبرو کې د طالبانو د څلور کسیز پلاوي غړی و او نوم یې نه دی په ډاګه شوی، رویټرز ته ویلي د دوحې غونډه چې په یوه دوستانه فضا کې ترسره شوه ډېر مثبت پیغامونه یې درلودل. که څه هم د دې ناستې ډېر جزئیات نه دي په ډاګه شوي، خو رویټرز د دغه طالب چارواکي له قوله ویلي چې د دواړو لوریو ترمنځ پریکړه شوې چې په راتلونکي میاشت کې به په ترکیه، قطر او یا هم سعودي عربستان کې مخامخ خبرې اترې ولري. په ورته وخت کې د افغانستان جمهوري ریاست مرستیال ویان شاه حسین مرتضوي له ازادي راډیو سره په خبرو کې دغه ډول راپورونه رد کړل او دا یې له حقیقته لرې وبلل. په همدې حال کې د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د روانې اونۍ د شنبې په ورځ ویلي و چې د افغانانو سرنوشت د دوی په خپل لاس کې دی.
فیصله سرنوشت بر
بود دیوای د افغانستان د سرنوشت مسله په افغانانو پورې تړلې ده او هیڅ چا دا دعوه نه کړی چې د افغانستان د سرنوشت په سر له طالبانو سره خبرې اترې کوي، بلکې د افغان دولت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د خبرو اترو د پیل په هدف تماسونه وو، تماسونه شته او تماسونه به دوام پیدا کړي. له دې وړاندې افغان ولسمشر او د افغانستان د سولې عالي شورا هم بار بار ټینګار کړی چې د سولې خبرې اترې به یوازې د افغانانو په مالکیت او مشرۍ ترسره کیږي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
ازادي راډیو ته غوښتنه د افغانستان د ولسي جرګې ادارې پلاوی له حکومت غواړي چې د ایران له لوري په سوریه کې د جنگیدونکو افغانانو په اړه له ایراني چارواکو سره سپینې او جدي خبرې وکړي. د غوښتنه داسې وخت کېږي چې د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د تازه راپور له مخې شاوخوا 3000 افغانان په سوریه کې د ایران د ګټو لپاره جنگیږي. کله چې هم د افغانستان حکومت په دې اړه خبرو ډډه کوي، خو د نړیوالو چارو یو شمېر افغان کارپوهان په نورو هیوادونو کې د افغان کډوالو د ژوند خوندیتوب د افغان حکومت مکلفیت بولي. رحمت الله افغان په دې اړه له کابل یو رپورټ جوړ کړی.
که څه هم په سوریه کې د ایران له لوري د جنگیدونکو افغانانو په اړه افغان حکومت څه نه وایي، خو د افغانستان د ولسي جرګې ادارې پلاوی د ایراني چارواکو دغه چاره ناروا او د ټولو منل شویو نړیوالو قوانینو خلاف عمل بولي. د دغه جرګې دوی منشي عرفان الله عرفان د سه‌شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې له افغان حکومت وغوښتل چې په دې برخه کې د ایران له حکومت سره سپینې او جدي خبرې وکړي. ښاغلی عرفان زیاتوي له هرې ممکنې لارې چې وي باید د ایران له لوري په سوریه کې د جنگیدونکو افغانانو مخه ونیول سي.
حکومت مسؤلیت لري په دې الوان چې جدي اقدامات ترسره کړي او هغه هیوادونه چې زموږ د ځوانانو او زموږ د احساساتونو ناوړه ګټه پورته کوي هغه سره جدي برخورد وکړي او دغه مخمود.
ښاغلی عرفان زیاتوي د ایران له لوري د منځني ختیځ جګړو ته د افغانانو لیږل به په افغانستان کې د نړیوالو قدرتونو نیابتي جګړې ته لاره هواره کړي چې په خبره به تر ډیره بیا به زیان افغانان ګالي. واشنگتن پوسټ امریکایي ورځپاڼې په خپل تازه ګڼه کې لیکلي دي چې شاوخوا 3000 افغانان په سوریه کې د ایران د ګټو لپاره جنگيږي. ورځپاڼه لیکي ایران چې دغه کسان د فاطمین په ډله کې راټول کړي دوی ته هر میاشت $600 تنخواه ورکوي. مخکې تر دې ویل سوي و چې یو شمېر افغانان د ایران په غوښتنه په عراق کې هم جنگيږي. هڅه مو وکړه چې د سوریې په جګړه کې د افغانانو د ګډون په اړه د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د دغه تازه راپور په اړه د افغان حکومت نظر هم راواخلو، خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه له خبرو کولو څخه ډډه وکړه. له دې وړاندې افغان حکومت په وار وار ویلي و چې په منځني ختیځ کې د ایران له لوري د جنگیدونکو افغانانو په اړه پلټنې کوي، خو تر اوسه په دې اړه د څېړنو پایلې له خلکو سره نه دي شریکې سوي. هڅه مو وکړه چې په خپل راپور کې د موضوع په تړاو په کابل کې د ایران سفارت نظر هم راواخلو. خو بریالي انسو له دې وړاندې د افغانستان د اجرایه رئیس دوی مرستال محمد محقق په تهران کې به غونډې ته په خبرو کې لا فاطمین لخر نه چې افغانان هم په چوګاټ کې د سوری جګړې تاسوول سبي ایمان نه کړي و. په ورته وخت کې د نړیوالو چارو یو شمېر افغان کارپوهان وای د نړیوالو حقوقو او د کډوالو د نړیوالو قوانینو لمخه باید په هر هیواد کې د وسیدونکو کډوالو حقوقونه خوندي سي او ناوړه ګټه ورنوه نه خستل سي. د دغه کارپوهانو لړلې ودیر ساپی ازادي رادیو ته وویل حکومت مکلف دی چې په نورو هیوادونو په ځانګړي توګه په ایران کې د خپلو ادباو حقونه خوندي کړي.
موږ د حکومت وظیفه هم همدغه ده چې موږ مهاجرین په هر علت د چې دوی هلته پناه وړي هر مملکت ته خوځن ګاونډیو ممالکو ته لکه ایران او د پاکستان دوی خوندیتوب د حیات هلته تر بیا بازگشت پورې باید دوی ځان متیقن کړي او دوی هم هیوادو سره چې هغوی جګړې ته لیږي ډیپلوماتیکو چینلونو ځینې په تماس کې شي چې دا کار باید نور بند کړي.
ښاغلی ساپای سپارښتنه کوي چې د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM او د بشري حقوقو نړیوال سازمان باید په دې برخه کې د ایران له حکومت نه پوښتنه وکړي چې د کوم دلیل له مخې افغانان په جګړو کې د خپلو ګټو لپاره قربانوي.
مننه چې ازادي راډیو واوري. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 12 شپږ نیمه ځنۍ څپه اف ام 105 باندې خبرونه کوي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت له ګلوبل میډیکل پارټنرز امریکایي ادارې سره د سرطاني ناروغانو د کشف درملنې او د سرطاني ناروغیو د کشف درملنې او څېړنې لپاره یو تفاهم لیک لاسلیک کړی. د عامه روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز د سې شنبه پر سپدی اړه جوړ شوې ناسته وویل په افغانستان کې هر کال 60,000 کسان د سرطان په ناروغۍ اخته کیږي چې کابو 15,000 تنه یې مري. په دغه ناسته کې د ګلوبل میډیکل پارټنرز ادارې استازي وویل دوی ژمن دي چې د دې وژونکو ناروغۍ د درملنې لپاره خپل هڅو ته دوام ورکوي. ناجی ساپې په دې موضوع کار کړی.
د افغانستان د عامه روغتیا وزیر وایي په دغه مرکز کې د سرطاني ناروغانو د کشف، څېړنې او روغتي مسلکي کارکونکو د ظرفیت د لوړوي ترڅنګ سرطاني ناروغانو ته به د شعل لري درملنه وشي. د عامه روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز د سه‌شنبه په ورځ د دغه تفاهم لیک د لاسلیک پر مهال داسې وویل.
دغه تفاهم لیک چې د ګلوبل میډیکل پارټنر سره لاسلیک شوی پر نږدې 25 میلیونه ډالر لګښت راځي چې د یادې امریکایي ادارې لخوا ورکول کیږي. موږ او تاسو به په جمهوریت روغتون کې د دغه مرکز د جوړېدو شاهدان یو. هغه پرمختللي وسایل چې په دې وروستیو کې د سرطان د درملنې لپاره په نړۍ کې معرفي شوي په دې مرکز کې به یې ولرو او په دې سره به د هغو ناروغانو اړتیاوې پوره سي چې تر دې وړاندې د شا لپاره بهر تتلل.
دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې هم په جمهوریت روغتون کې د سرطاني ناروغانو د درملنې لپاره یو مرکز جوړ شوی و، خو دغه مرکز یوازې د جراحي درملنې لپاره وچ. د نوې مرکز په جوړېدو سره به د شوال لارې سرطاني ناروغانو ته درملنه کیږي. د عامه روغتیا وزارت په وینا په افغانستان کې هر کال 60,000 کسان د سرطان په ناروغۍ اخته کیږي چې کابو 15,000 مړه کیږي چې ډېرې پکې ښځې دي. ډاکټران د دې رنس عمده لاملونه په خوړو کې بی احتیاطي، د مخدره موادو کارول، بې وزلي، د اوبو لکس خل، ورزش نه کول، ککړ چاپیریال او داسې نور په ګوته کوي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي په ټوله نړۍ کې د سرطانونو تقریبا 100 ډوله پیژندل شوي چې له دې ډلې د سږو او سینې سرطانونه په سر کې ځای لري. په دغه ناسته کې د ګلوبل میډیکل پارټنرز د امریکایي ادارې مشر سکاټ بروم ژمنه وکړه چې دوی به په افغانستان کې د دغې وژونکې ناروغۍ د درملنې لپاره خپل ټولو هڅو ته دوام ورکړي.
ګلوبل میډیکل پارټنر ژمن دی چې افغانانو ته په کور دننه د با کیفیته او ارزانه درملنې زمینه برابرې کړي او دغه خدمتونه د افغانانو او په ځانګړي ډول د روغتیايي پرسنلو په همکاري شونی دي.
خو یو شمیر روغتي متخصصین انتقاد کوي چې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د سرطان د تشخیص او درملنې لپاره یوازې په مرکز کابل کې محدود شمیر مرکزونه جوړ کړي چې دا مرکزونه د ټول هیواد په کچه د خلکو ستونزې نشي هوارولی. د دغو کارپوهانو په وینا د یاد مورد ترڅنګ په افغانستان کې د سرطان ناروغۍ د تشخیص او درملنې لپاره د پرمختللو وسایلو نشتون او په دې برخه کې د روغتي متخصصینو کمښت هغه ستونزې دي چې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت باید ورته جدی پاملرنه وکړي.
آزادی رادیو ته غوښونه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د پاکستان نوی حکومت ته د پیسو نړیوال صندوق د مالی مرستې برابرولو په وړاندې ګواښ وکړ. پاکستان په پام کې لري د پیسو نړیوال صندوق یا IMF په دغو مالی مرستو هغو چینایي او اشخاصو ته چینایي کمپنیو او اشخاصو ته هم پیسې ورکړي چې ورڅخه پور وړی دی. صالح محمد صالح د ازادي راډیو د خبر مرکزي څنګه په حواله دا رپورټ وړاندې کوي.
د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د دوشنبې په ورځ له CNBC ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي امریکا په تمه ده څو د پاکستان له نوي حکومت سره تعامل وکړي چې نوی صدر اعظم عمران خان به یې تشکیلوي. خو ښاغلی پومپیو ویلي دا به منطقي نه وي چې پاکستان دې د پیسو نړیوال صندوق یا IMF له دغو مالی مرستو په استفاده هغو چینایي وګړو او شرکتونو ته پیسې ورکړي چې پاکستان ورڅخه پوره وړی دی. مایک پومپیو په دې مرکه کې ویلي مخته وځي، موږ به هر هغه څه چې د پیسو نړیوال صندوق یې ترسره کوي له نږدې څارو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وویل دا به منطقي نه وي چې د پیسو نړیوال صندوق یا IMF پیسې او ورسره د امریکا هغه ډالر چې د IMF د مالی مرستو برخه جوړوي د چینایي پور ورکونکو او خپله د چین جیب ته ولاړ سي. فائنانشل ټایمز رسپانی د یکشمې پر ورځ راپور ورکړی و چې د پاکستان د مالی چارو عالی رتبه چارواکو نوی ټاکل شوي صدر اعظم ته پیشنهاد کړی چې له آی ایم ایف څخه د 12 میلیارډ ډالرو په ارزښت د مالی مرستې غوښتنه وکړي. د دغې نړیوالې مالی مؤسسې یو ویاند ویلي چې تر اوسه په دې اړه د پاکستان لخوا له دوی کومه غوښتنه نه ده سوې، نه هم په دې مسله له پاکستاني چارواکو سره خبرې سوي دي. پاکستان له 1980 میلادي کال راهیسې د پیسو له نړیوال صندوق څخه 14 مالی پروګرامونه ترلاسه کړي دي. پاکستان هڅه کوي د خپل پولي واحد پر سر ولاړ سوی کړکیچ حل کړي او دا د نوي حکومت په وړاندې یو له لویو چیلنجونو ګڼل کیږي. پاکستان چې د چین 15 میلیارد ډالر پور اوربان دی، د بهرنیو اسعارو په وړاندې د خپل پولي واحد د ثبات لپاره د نورو 1 میلیارد ډالر وغوښتن کوي دی.
ازادي رادیو ته غوږیست په facebook.com/azadiradio کولای شئ د ازادي رادیو تصویري خبرونه هم وګورئ. په نورستان کې تیر کال د جلغوزو ځنګلونو 3 ټنه جلغوزي کړي وو، خو ټول د نورستان په ځای د خوست او نورو ولایتونو په نوم پروسس شوي او په نمونو او په همغو نمونو له هیواده بهر لیږدول شوي. د نورستان والی حافظ عبدالقیم وایي کوښښ کوي چې په ولایت کې دننه د پروسس لپاره زمینه برابره کړي. په دې اړه روحله انوري رپورټ جوړ کړی.
د نورستان اوسیدونکو وای د ولایت په مرکزی او لویدیځو برخو کې د جلغوزو پریمانه ځنګلونه موجود دي چې هر کال په لسګونه ټنه جلغوزي کوي، خو د نورستان په ځای د نور ولایتونو په نمونو په بازارونو کې پلورل کیږي. او لامل همدا دی چې کله جلغوزي ګل کیږي له خوست او پکتیا څخه سوداګر راځي او د جلغوزو ځنګلونه اخلي او بیا د منی په موسم کې راشو کوي او د پروسس د پاره خوست او ننګرهار ته انتقالوي. په نورستان کې د کرنې او مالدارۍ چارو رئیس عبدالغیاث د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل په نورستان کې د جلغوزو زیات ځنګلونه موجود دي چې هر کال په لسګونه ټنه حاصل ورکوي.
تقریبا سکل هم دریت یا میټر ټنه جلغوزي چې دي انده خالص تولید شي وو چې پورس پورس چې موږ ګورو د نورستان کې د جلغوزو د مارکیټینګ حساب خلکو ته وایي، یعنی کال په کال زیاتی مثلا پروسه د باید صحیح ته خرچې شوې دي، یعنی په 20 لک افغانۍ باندې مثلا د کانتیوا ځنګلونه د جلغوزو خرچې یو نیم سل لک افغانۍ باندې ټول ځنګل هم څه خرڅوي چې هغه به په بوجو کې غوزي جمع کوي او خلک وړي هلته.
هغه وای نورستان د هیواد په کچه د جلغوزو زیات ځنګل لري، خو جلغوزي د ګل په وخت کې د شوراګانو لخوا په سوداګرو پلورل کیږي او بیا د نورستان په ځای په نورو ځایونو او د نورو ولایتونو په نوم پروسس کیږي چې د نورستان نوم هم پکې نه اخستل کیږي.
نو پروسس په برخه کې اړتیا هم چې یعنی زیات مشکلات دي، دلته د خلکو آماګاهي هم ډیره زیاته کمه او خپل وزارت څخه هم غوښتي دي چې مثلا دلته د پروسس په رابطه باید د خلکو ته پروګرامونه برابر شي، د جلغوزي او ځنګلونو بیا یاد لپاره پروګرامونه برابر شي، د خلک خپل د دې جوګه شي چې د خپل جلغوزي راغون کې خپل خرڅ کړي، د هغه په نسبت چې اوس دغه نور خلک راځي او د ځنګلونو عادي یعنی وړي واته پروسس کوي او کوچته دلته پروګرام د پروسس او بستبندی د خلکو ته اندر ته ساحه کې برابر شي نو سوچن دا حاصل او اواید بیان د خلکو ته زیات.
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم د یک شنبه پورز ازادي رادیو ته ویل کوخخ کوي چې په ولایت کې د ننه د جلغوزو د پروسس کولو د پاره زمينه برابر کړی.
د لوګر ولایت اوسیدونکو وایي د برېښنا د ستنو ترمنځ د ډیر واټن له کابل د دوی د کلیو کورونو پر سر د برېښنا غځېدلې مزي راټیټ شوي چې له کابل د برېښنایي شارته یو امکان ډیر شوی دی. سیماوال زیاتوي دوی د دې پروژې له پلي کېدو مخکې خپل اندېښنه چارواکو او د شرکت مسؤلینو سره شریکه کړې وه، خو چا پام ورته ونه کړ. نجیب الله الوخیل په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د لوګر اوسیدونکو وایي چې د یاد ولایت له مسیر څخه پکتیا او خوست غځېدلې د برېښنا مزي د تخنیکی نورمونو خلاف د کلیو کورونو او کرنیزو ځمکو د پاسه تیر شوي او دوی له دې کبله د ګواښ سره مخامخ دي. سیموال دا هم وایي چې د برېښنا د مزو په مسیر کې یو شمېر کورونه د شرکت په غوښتنه ړنګ شوي، خو شرکت تر اوسه د خسارې ټول توان نه دی ورکړی. د لوګر د محمد اغه ولسوالۍ اوسیدونکو حاجی ګلاری آزادۍ راډیو ته وویل
پای په کلیو په کورو باندې په بندو باندې په زراعتي ځمکو په باغو باندې
را وسته هغه پایر لري دي هغه ډیر ځوانان دي سیمونه لینونه ډیر کته دي او زیاتره خلک کورونه ورانګي او دغه کورونه ورانوي چې تاسو په کورو باندې لین راغلی تاسو بخپل کورونه وران کی او تاسو ته موږ پیسې درکو تروس پر چاته نه پیسې ورکړي نه هغه کوي ایس مسله معلومات بخي نسته
یو بل تن قومي مشر سید فرهاد اکبری وای چې غزیدری مزي نهایت لاس متره لزمه کې پورته دي
هغه مزه چر کش شوی دي لاس متره د زمکه نه راځي کې دي آیا یو برق چې 1500 کیلو ولټه برق ولټاج به هغه د انجنیری لنګانه 15 متره یا 10 متره چې د زمکه نه د څنګه پروژه د څنګه تطبیق شوی دي مونږ د رئیس جمهورنه خواهش کوو چې هغه شرکت چې دغه پروژه تطبیق کړي دي او هغه څوک چې د دې پروژه امضا کړي دي چې دغه پروژه کامیاب شوه یا افتتاح شوه باید ټول دوی زندان ته ول
د لوګر د ولایتي شورا چارواکي د برېښنا د پایو او مزو په باب د خلکو ستونزې او اندېښنې پر ځای بولي د ولایتي شورا رئیس حسیب الله ستانیزی وایي چې
کوم پایې چې باید 200 متره 40 متره ولګي وي چې هغه کې متراج کم شوی دی ټي 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 لګول شوی دی فاصله د پایو مراد شوی نه ده فاصله ډیره ده د درې پایو پر ځای دوه پایې لګولې دي په مجموع کې د لوګر د ارغندې تر پلاله باندې دا پروژه چې تطبیق شوې ده ډېر نواقص لري
په لوګر کې د برېښنا شرکت مسؤلین هم د یاد ولایت په مسیر کې د برېښنا پلی شوې پروژه له معیارونو سره برابره نه بولي د یاد شرکت رئیس انجینر نورالدین وایي
اثرات یې چې په دې کې کار شوی دی تقریبا د ارتفاع مثلا 30 متره ده باید د ارتفاع مثلا 15 متره دومره ارتفاع وي اول په ساحه د مسکونی کې سه دغه ساحه د شهرولي د فلان لاندې کورونه دي چې باید فاصله د یوې پایې نه تر بلې پایې پورې 250 متره وي دلته اوس دوی نسکلي دي 314 متره ده چې د خلاف د نورمې تخنیکي ده
و مو غوښتل د لوګر په مسیر د غزیدلي برېښنا او پایو پاړه د خلکو د اندېښنو په باب د ځایي چارواکو نظر هم ولرو خو هغوی د پرلپسې تماسونو سره سره زموږ تلیفوني اړیکو ته ځواب را نه کړ
وخت افغانستان کې د مازیګر 3:30 بجې د نوریاس نوري د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه وایي
د ننګرهار چارواکي وایي د دې ولایت کډوالو او رسنیدونکو چارو ریاست دننه یو وسلوال چې یو شمېر کسان یې رغمل کړي تر اوسه مقاومت کوي چارواکو په وینا په نننۍ حمله کې دوه وسلوالو لاس درلود چې یو د امنیتي ځواکونو په ډزو وژل شو په دغه حمله کې یو لس کسان ټپیان شوي دي په جوزجان کې د اسلامي دولت ډلې یادایش 15 غړي نن په دې ولایت کې امنیتي ځواکونو ته تسلیم شول د جوزجان د درزاب ولسوالۍ د امنیت قومندان ازاد ورود وویل چې تسلیم شوي کسان په هلیکپټرو کې شبرغان ته ولېږدول شول د افغانستان انتخابات خپلواک کمیسیون وایي سبب د ولسمشری او د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو نیټه اعلان کړي دغه کمیسیون یو غړي سید حافظ الله هاشمی نن ازادي راډیو ته وویل چې د دې کمیسیون غړي نن د ورځې تر وروستیو پورې پر دې خبرې کوي چې دغه انتخابات د راتلونکي 1400 یوم لمریز کال دی وری یا حمل د میاشتې په 19مه ک پر یو دیرشمه ترسره شي او سبب په یو خبر کانفرنس کې دغه نیټه اعلان کړي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د پاکستان نوی حکومت د پیسو د نړیوال وجهي صندوق یا IMF لخوا د مالی مرستو په وړاندې خبرداری ورکړی دی له دغو مالی مرستو څخه پاکستان چینایي پوروړو ته هم پیسې ورکوي د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ وایي لیواله دی چې د ایران له ولسمشر حسن روحاني سره له قید و شرط پرته وویني او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د ښه کیدو پر لارو چارو ورسره خبرې وکړي تر اوسه ایراني مشرانو د دغه وړاندیز په اړه عکس العمل نه دی څرګند کړی د تاجکستان حکومت د تاجکستان د اسلامي رنسانس ګوند چې پر فعالیت په هغه هیواد کې بندیز لګول شوی تورن کړی چې د څلورو بهرنیو بایسکل ځغلوونکو سیلانیانو د وژنې په پیښه کې لاس لري د تاجکستان د کورنیو چارو وزارت نن په یو بیان کې وویل چې د حمله کوونکو مشري د حسین عبدالسمادوف په نوم یو 33 کلن کس کوله چې په د هغه ته په ایران کې روزنه ورکول شوې ده
خبرونه تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو.com کې لوستلی شئ اوس هم د سپورت نړۍ خبرونه وصل وسالوي